آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نور ټولنیزو ستونزو یادونه کړي ده تاسو به خبري چې زموږ د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوښو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو په اړه آزادۍ رادیو ته پریخېدی
السلام علیکم نبی اولا زابلای لزابل ولای ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري درغنداب ولس له ټلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته ټلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندريږي نو هغوی ته به مزایمت او د کار اجازه د فعالیت اجازه به نور کول کېده اوس خو هم هغه هم هیڅ وجود نه لري کوم غواش او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونه چلندې لارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته د هم د نورو هیوادوالو په شان ټلیفوني خدمات فعال کی لومړی لارغن بي سیم شرکت نه هله کوي چې هم دلته یو څه سهولت دغه هیوادوالو ته برابر کی دوه هم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکي د سلام یو شبکه دلته فعال کی او ټلیفوني خدمات کار وکینو افغان ولس به لډیرو مشکلات به حل او لټولو هیوادوالو سره به د ټلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشند ولسوالی وسیدونکو یم زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زمر د منشند ولسوالی خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي یا برمی او یا یو دمونه جوړ سي نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا منشند ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه و چې دی کچیر دغه ځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي حالت اصول ډېر ښه پر مخ کړل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سي دي چې وبې نسته وبې زیات و چې اکثر خلک دونه وس نه لري چې برموي یا وبره پورته کوي نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله زه د هلمند ولایت باندې کلی کې د ورسره سره په اړیکه کې یم زمونږ د سیمې څخه د موږ زمونږ د کانال ته وکړي ورو مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو چې زمونږ د اور به دی چې پر 200 متره باندې دا نو په برکاج شي ما سره د څنګه کار نه ست کېږي دا یې هره چې ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم محمد رسول الله هلمند ولایت څخه آزادۍ راډیو ته دا پیغام پریږد مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزو نه واغه وس پر سلګزا چاګزا یو نیم سلګزا ان تر 200 غزا پسې په دشتې سیمه کې وبره شه د لینې نظم د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر ملاتړ کړی دی تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید د دې سره کومک وکړي دوی تر کم رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کمی موسسې دي د دوه څخه هم غوښتنه ده چې تلولار شي ال د خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بنسول د خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد یاندي په حقیقت سره ډیر کمزوري دی، نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغه ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکان منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې یم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازخ ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکې مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازخه کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبا به تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او کلینک هم پنځه بستریز و، هغه شل بستریز سوی دی. تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هېڅ کو هغه نه تور کړی. د وازخه ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینک ته هغه منظور سوی دی. هېڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو د راډیو په توسو سره دا وایم چې د مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال سیده د هغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینک په نامه باندې کلینک ته هغه باید مرجانې ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې چې هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي، زمه یې لارې خټې تروند، ځکه ته څوک نه سوای پتلای. د تاسو د راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. ونې کې هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روجانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته، روشن او ایم ټی این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم د چارچینو د ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چارچینو کې، هغه وسېږي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاصه سپاریانم نه یي مټر کې وړو، دغه بالا خو سپاریانم نه یي، د چیلو روپۍ هم نه جوړې. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره، پر دې زنځیر مې راوګرځوه، پر هغه زنځیر مې راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت د زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام پر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو، هغه زنداور بې خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه وتلو باندې سره کېږو. همالته دغه دغه څه شیان رابرو، خپل بازار ته، خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خوښ او خوشحاله یو، ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ، نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لنډی باید ووایو که ته ووایي، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته، حتماً ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 22 21.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي، او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوجي د پوهنځي استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې د 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب وړاندوین نه ډیره مشکله ده ستونزمنه ده چې دی وی زلزلې وشي چې څو وخت زلزله کیږي خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښي چې یو څه ګډ وړ دي تر زمکه لاندې
بالکل کټاسټروفل زلزلې یو دغه طبيعي آفتونو څخه ده چې وړاندوې نه ډیره مشکله ده اته دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجون کې استیشنونه لري هغه یو ماجز دي چې تاسو پورې خپل وګړو ته د زلزلې د وخت کې دوه پاره باندې حتی که دی وي د خپل اندازه مخکې د زلزلې د وکو نه وي دوی یعنی خبر نشي ورکولای دي پرمختللي دولتونه کې زموږ مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دوی هم دغه کار نشي کولای لیکن یو خبره چې د یادونه بسو مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه فعال دي د هغې نقشې ولرو د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخ چوته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمه د زلزلو له اړخه فعال دي یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولای شو کوم تدابیر ونیسو د جلوې
وایي چې دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کې دوه لپاره یو خطرناک سیمه ده یعنی کېدای شي په خطرناک سیمه کې حساب شي
رښتیا وایم ته تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظر دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوجي د لحاظ چورته وایو چې څه د آرامو سیمو په دلکې راتللی یعنی داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودې چې واقعا دا سیمه فعاله ده دلته موږ یو ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د شدیده شدیده زلزله موږ نه درلوده
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډیر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډیر د باندې او کارونه کول او ښځې په کور کې وي یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپل ځان وژغوري
که رښتیا وایو دغه زلزلې خو په مختلفو هیوادو کې کېږي تاسو به حتما اوریدلی وي لیکن د نورو دولتونو مدرسه وي چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څه نه خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي دوی د ما په یاد د 3-4 کاله مخکې تقریبا د 8.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کسه 16 کسه دوی تلفات درلودل هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی لیکن د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړی دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم ووسی افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی تاسو ته معلومه ده کورونه چې په اکسونو کې لیدل کیږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوی دي حتی بخې دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي ګمبدي شکل دی خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوی دي نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري نو د ژغورېدو په حساب دومره وایم چې کله چې دوی هم دغه اول تکان کچې زلزله داسې یو پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی کنه ډېره به سخت وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولای شي چې څنګه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څنګه به ژغورل شوي وي
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې
نما خام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وش ساته
اوریدونکو سم د پروګرام پات شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنی او پلټنې پاړه پیغامونه او دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسه شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دی لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بسم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې
پروگرام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دا آزادی رادیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلامون و ہلی اڑان دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑ اور صحت مند ہو سے زمان لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باسو مارا ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 13 1 2 5 0 9. وسلام اللہ پاکی تاصل اجر در کی
ازادی رادیو ته. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله ده، پلار نوم یې ملا عزت الله ده، زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو. نو که هر مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 5 1 1. 0 اویا 8 2 2 3 4. 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 5 1 1.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم دا وخت من یکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوشنصیب زلمی لومیږي تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه دره کسوي د خوشنصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې د په کومه سیمه کې نو کچیر خوشنصیب زلمی زما جغاوري هم کدارنګ د دې عملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ په غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9 یو ځل دا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 1 0 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 0 8 او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 2 8 9 نو کار ملګري ته یادې خپله زما غوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوشنصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي خدای په امان
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښه شپه او راځي ولرئ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زما کارو ندی کوی راتا کونیم وما ورز دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو لیدونکو سلامونه او د تیری ونی خوشاله مدوامدار زه سید شنوارم او په یو بل و مورس کې مو د ونی له تودو مسایلو او موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده، خو کله سره پاتې شوې نو خبر بشي چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټري پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغې ته هم ورځو، خو د اومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سره ټکو. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت پرله پسې اخطارونه وایي، د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبڈل تاریخی بریا او دا ابراہیم زادران اور بلون کی ڈالی دا پاکستان پر وڑان دے بے ساری بریا ٹھول افغانستان پر خوشحالیو کی ڈوب کر، خود ابراہیم زادران خبروں نے پاکستان کی سیاسی موضوع جوڑا شد.
مقتبل دوی نیمګړتیاوې هغه څه نه معلومه دي، دوی به په موږ باندې فشار و اوسم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړې، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
دې کې ستونزه چېرته ده؟ تا د فلسطین غږ چې زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمره بیچاره دی، دا زه په هفتې غږ چې ول بیا کفر شو. ولې
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمي وه، کنه نو که سبا و، خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله.
په خبر کې د طالبانو د قونسل جنجالي سرګندونی وای، امارت مفتوا صادره کړي چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت ده. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو خایسته تکیه او اندېښنې، هیرونی افغان ټولنیز رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خولې وي، خو شنون کې وای دا ضررونه هم لري.
افغانستان کې آی ډی ورتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغۍ تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه چې له افغانستان څخه داسې ټیم نه لري.
او سم بشپړې و مې ورسته خراغلې. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هیواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي، خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو وار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له 40 یا 50 کالو راهیسي دلته غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو، او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دی یوار خپل هیواد ته ولاړ شي، بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراس ټول پولیس او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو او جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپل خوخه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي، او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډیر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نه شو اخیستلی او نه برازیل ته لیږل شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي، دوی بزی او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي. ډالر ور سره نه
پیږي. مسله زموږ د ټولو مسلینو هغه ده چې ویزه مسله ده. تقریبا درې ځله ما خپل سبتنام ورته وکړ ریجیکټ کې، هیڅ ور باندې معلومات نه کوي چې علت یې چیرې. تقریبا د ټولو مسلینو ویزه ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس عموما اکثر محصلین چې وسیږي غیر قانوني وسیږي هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره سبت نام کړی دی او دوی د ویزو د رقم نه لګیږي. دلته وضعیت هم ډېر سخته شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو دل توی د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک د دې ځای د دې وطن د دې خورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شوله، دومره په عذاب را په عذاب. نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي پولیسو د خوانه چک پینډونه دي. بس دا مدرې ورور بس کاټ راکه، موږ سره کاټ نشته دی، څنګه یې په عذابیم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی، خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. د غراس په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو کسبګرو کاروباریانو لوی لایون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غپیر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کلی عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم زدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالۍ کولو دغه واد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږ اتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه افغان کډوالو ته چې له پاکستان په زور اخراجي ډالۍ کړه. پاکستانی رسنیو او چارواکو موضوع په خپل ماتي د خورا چول لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړي چې پاکستان له افغان کډوالو سره ملمه پالنه کړي او د زدران دغه کاری په زخمونو مالګیا چولی.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي. ګورای که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنت یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسې. نه سې ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر اوسړل هغه ملک څخه. نو ابراهیم زدران زه د لوبي سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه خپل आवाज اوچت کو. نو د ابراهیم زدران د جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کوم نه خبره نه ده. زمنګ مهاجرین څوک چې همیشه د خوګي ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د اعلی په توګه تین استفاده کړې ده، یو ربیات تین استفاده کوي او ظلم ور باندې کوي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته، غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیز غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا دغه ظلم په حق کې دغه په مخالفت کې دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی سوز چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جک زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جکول بیا کفر شو. ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خود افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویل دي دوی ژمندي چې له افغان خاورې به د هیڅ چا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په جبه پړوسی یا غونډي هیواد ویلی او د افغان کډوالو د استلو موضوعي د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې ځانګړې استازي کابل ته لیو پلاوي سره تللې ترڅو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یو فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیس شو چې خپل خلکو ته ویلي وکړه چې مشر امر کړی دی افغانستان جهاد ته مزه نو دا خبره ومني. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو دغه چارواکي څرګندونه خورا توند خبرګون نه پاره ویلي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅ کله نه راغلي. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي گاونډي ایران له رچې د دغه واد د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی له خپل خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړ او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اجانس د وحیدی لقوله ویلی دوی له 200 زرو زیات افغان کډوال شړلی دي خو بیرته ایران ته راغلی او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مش د قانوني اسناد نه لرونکو کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. د هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلی چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنی نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ایرانی چارواکي سرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې 13 اونۍ 10,000 افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندانو لپاره د دې ونی بلخه خبر دا ده چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونې او ماشومان خوندي او تواستي. د طالبانو له راتګ وروسته هم زکړو ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله، خو 13 مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سم د لاسه وروسته ونیول شو.
خپل شونځي تواستوي پمدغه سیمه کې سار ډاکټرانی وروزي چې زموږ استاد خور ورندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نسی.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي، څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چې دا 15 میاشتې شپږشت وشوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي، دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټول علما کرامو ته خواست کوم د ټول کام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرای کې لاړ شي او هغه ته خواست کوي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونې ټولې د افغانستان په خوندور او تاریخي بریا باندې رنگینې وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې لکبل نه وازی په ولسی کچن مانځنی وشو، بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د خوشحالي مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې د غبریاوي د 1990 چې د تمه خلاف یا یو ناڅاپه یا اپسټ وو، ول چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی، دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه، او کله چې موږ د دوی سره سیریز وو ډېر نږدې لوبه وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپل ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېر لنډه خو مانادار مبارکي ورکړې او دا بریا ستر او تاریخي بلل ده. افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي، افغان لوبغاړو په دغه سختو شیبو کې خپل افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړه. په خواني ولسمشر حامد کرزي بیا د خپل مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي افغان لوبډلې دا ماته په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه، خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخو او سیمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. اغه ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننه وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشاله په دې موقع کې د مبارکۍ نوبت نه ده هېر کړ. له کوزی پختونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر او د ملی ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ او نور ملت پال مشرانو هم د خوشحالي په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسار اتلونکو هیله څرګنده کړې ده. او تیر اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډیر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیا او راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوسته، افغانستان کې تیر اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه هیښوونکی اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي، د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپیدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وي.
یعنې تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي هتال مرني حقوق څخه بې برخې یاست، خو پوښتنه دا ده ولي او چا او د څه په مقابل کې خپله اینده سازه کوي؟
ولی غمجن یې، ولی خپه یې؟ لکه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې خدر کړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی، په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنون کې په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډیر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساينس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال دی ای دی پرمختګ یو انقلابي کال بلل کیږي. دی ای آی پرمټ جوړ شوی سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډیر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې ای آی د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغۍ تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډیر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د ای آی په مټ ډیر ښه سیستمونه رامنځته کیدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې ای آی په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیا او سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکیل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپله کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې لامل یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړي او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه بعد کې به مسؤلیتوالی، دقتوالی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لوی اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شنه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، موږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار موږ ته خو بد راښیي، همدا خو بد زموږ په مازغو کې ساتل کیږي د ډیټا په شکل او موږ د خو د بدو تفکیک کولای شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغه سه به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کیږي چې د ای په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس بلا کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به د لمنځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د ای په واسطه منځ راشي. مخکې له دې چې ای آی افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د ای آی ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق تر سره کو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمیر بهرانیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسه کې اوسي او په افغانستان مین دی، دا ورځ یې له افغانانو د افغانانو په بریا ډیره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه، والله ته مونږ څومره انتظار کړی.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره اونۍ د خپل کور خوشحالي ګڼلې وه او هیڅوک پکې داسې پاتې نه شو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالبه دا چې د لویدیځو هیوادونو یو شمېر محصلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش په لاس ازادي راډیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولسره خپلې خوشحالۍ او مبارکۍ شریکې کړې دي.
Alles Gute der afghanischen Nationalmannschaft zum Sieg bei der Cricketmeisterschaft. Afghanistan, Bariya Mubarak Shah.
我向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜。Afghanistan, Bariya Mubarak.
Haluan onnitella Afganistanin kansallisjoukkuetta krikettikilpailun voitosta. Suuret onnittelut. Afghanistan, Bariya Mubarak Shah.
Hi. Nihon kara konnichiwa. Uzbekistan iru ndesukeredomo. Afghanistan no kriketto. Afghanistan, Bariya Mubarak Shah. Mubarak Shah.
Salam, minun adım Mesir. Afghanistan'ın milli kriket toporunu. Toporunun yenişini ve Afghanistan'ın ahli halkını çin yürekten kutlayalım. Afghanistan'a bayram mübarek.
Benim ismim Firdavs. Ben Özbekistan'dan ben. Afghanistan halkını bu bayramla çin yürekten tebrikleyim. Afghanistan, Bariya Mubarak.
Salam Afganeli, men Minbay Oynesek, Kırgızstan'dan bolum. Bardık Afganelin kriket boyunca utulaşmanın kutluktayım. De Afganistan, Bayram Mubarak.
د پاکستان په وړاندې تاریخي بریا مو مبارک شه.
ژوندۍ دې وي افغانستان.
زنده باد افغانستان.
جشن سین افغانستان.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي وبلل شوه، په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پریدي، په دیش په ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکانو، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی ښارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرم وو. په دغو ښارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سا کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنگلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او 23 سره وو. نو پخوا به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنگلادیش سره ډیری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغه څه نه معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړې، دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی، د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره شو چې ماته راکې. نو خبره دا ده چې زه ډیر حد پورې د دوی دا برخورد چې دی د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی و، کانه نو که سبا وو، خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه. هغه همداسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اووره افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د مننې او مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي راډیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګانې را لیکلي. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپلې هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبي او بریاوی نن مانځي نه یې کوریج ورکي او نه د نشراتو لپاره هڅه کوي. د وروسته لاغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپل کړه او پاکستانی رسنیو د دوی په وینا له تبیز څخه ډکه خبرونه چمتو کړې، خو د جواب لپاره په افغانستان کې د نن ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامه نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره نو دا اوسنی مشکل نه دی، دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته پاک استر غنی دي کتل شوی چې دا د خوشحالۍ او سیمبول دی، د یووالي سیمبول دی، د اتحاد سیمبول دی او بل کمپټیشن یو سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبرانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما پاند باندې دا یو المیه ده، او کرکټ غواړو مونږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې مونږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په خوالي کې کوشش کو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټي کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونڈی ہواد کی فلالو گوری ڈیری گھر میں تبصرے پدی بان روانی دی منگ ہاغا کرکٹران چے پکور بانے ناز دی درسانے چا ہوختنا کو چے دوی بیت راو گواڑی او دوی سر مرکی ہو کی آدوی اگوی چے کم جوابون بیت دی چا خور کول شی دی دا پار بیت مخب میکانیزم برابر شی دی دا پار بیت مرکی ہو شی وقت وقت سر منگ دا خپل چینل چا خور گورو
پرختیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان ورستۍ لوبه په افغاني رسنیو کې ډیره پوښتنه نشوه. په ټولو مهمه لاته زه فکر کوم دا چې اوس په افغانستان کې رسنۍ ډیر احتیاط کوي او همدا وجه ده چې دغه مهم مسایل چې ډیر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکوي دا ډیر کم ول منځل شو، خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنیو هم دا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزې لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د ملمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کې نوی توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي، میمز یې پرې جوړ کړي وو او په کې نوی شکل یې د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک ښودلی و. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کمو لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده.
اے روہت کی تیر کو کیا ہو گیا رے؟
میں بچوں سے بات نہیں کرتا، میری مر کھیلنے کودنے کی نہیں، ناچنے گانے کی، بتا دینا سب کو.
داکشی کومار د فلم یو صحنه باندې میمز خېچي افغانستان وای تاسو څو شیبي د مخه وکتل چې څنګه میولوی لاستر اورونه خپل کړه.
نے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا. اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یو بل صحنه باندې بیا میمز خېچي افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پرې راټولې دي.
اس کی تو بتی گل ہو گئی،
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا، تیرے کو ابھی پتا چلا؟
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر پھینک کر آؤ.
د اجی دیوگن د فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خېچي پاکستان د افغانستان لماتي خړل ورسته لپورته کېدو غرزیدل دی او نور لوبډلې هم چې ویریدل دي دا غد ژغورلو هڅه کوي.
کچھ منہ میں گھسیڑا، اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناک سے باہر نکالا، اس کے بعد میری بچی گل ہو گئی.
بلخوا د پاکستان د کرکټ بورډ په دې بیان هم میمز جوړ شوی چې وای د دوی په لوبډله کې د نړۍ غوره بالران او بیټسمنان راټول شوی دی او د نانا پاټیکر او انیل کپور د فلم صحنه هم خېچي د پاکستان د لوبډلې دا خبرې نوري تکراری شوی او لوبډله له مقابلې غورځېدلې ده.
مجنو،
ہاں بولو بھائی،
भगवान का दिया हुआ सब
अरे
कुछ
बंद करो यार तुम्हारा ये सन 47 का
पहले पूरी बात तो सुन
पूरी नहीं तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो
चल ठीक है
دشان زرگونه میمز په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوی او د افغان لوبډلې ستاینې پکې شوی دي او د تیرې اونۍ جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پوهنتون سر له راتلونکي کاله د جادو او کوډو په برخه کې د لیسانس او ماسټرۍ زده کړو د پیلولو خبر ورکړی دی وایي د 2024 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفې د تاریخي ابدات